السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. دا چې د روژې پر مهال روژتیان کومې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي، په دې خبرونه کې پرون بحث شوی دی، نن تاسو تکرار اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. استرالیایي چارواکو نن دوشنبه د دغه هیواد یو پخوانی سرتیری د یوه ملکي افغان د وژلو په تور نیولی دی. رویټرز اجانس د چارواکو په حواله ویلي چې دغه سرتیری افغانستان کې د ماموریت پر مهال یو ملکي افغان وژلی دی. د استرالیا فدرال پولیسو یوه خبرپاڼه کې ویلي احتمال شته چې دغه یو 30 کلن سرتیری په محکمه کې په جنګي جنایت محکوم شي چې تر ټولو درنه سزا یې ابدي حبس دی. په 2000 کال کې یوې 4 کلنې څېړنې وښوده چې د استرالیا ځانګړو ځواکونو افغانستان کې په ظاهره 9 ملکي او بې وسلې زندانیان وژلي دي. د دغو څېړنو وروسته د استرالیا د پوځ 19 اوسني او پخواني غړي یوې ځانګړې پلټنې ته وړاندې شول چې معلومه کړي د قانوني تعقیب لپاره کافي شواهد شته او که نه. په افغانستان کې استرالیایي ځواکونه د ناټو ماموریت یوه برخه وه چې نږدې 2 لسیزو کې څه باندې 9000 سرتیرو افغانستان کې خدمت وکړ او 1000 تنه یې ووژل شول. د بریتانیا دفاع وزارت له افغان پناه غوښتونکو د هغې غوښتنې په خاطر له قید او شرط پرته بکنه غوښتي چې له دوی څخه یې په دې هیواد کې د منل کېدو لپاره کړې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې د وزارت له افغانانو غوښتي وو که غواړي چې بریتانیا یې پناه ومني، باید لازم اسناد یې د طالبانو د حکومت لخوا تایید شي. د بریتانوي انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له مخې افغان پناه غوښتونکي د زیږیدلو د سند او نکاح خط لپاره د افغانستان د اوسني حکومت مهر ته اړتیا لري. د بریتانیا په پارلمان کې د کارګر ګوند غړي دان جارویز ویلي چې دا حکم په دې معنی دی چې افغانان باید د خپل مرګ سند لاسلیک کړي. بریتانوي ډیلی ټلګراف ورځپاڼې پرون د بریتانیا د دفاع وزارت له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي د افغانانو د سندونو په برخه کې ځینې تیروتنې چې ترسره شوي دوی په اړه بخښنه غواړي. د راپورونو له مخې افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې د پېښور او جلال آباد ترمنځ د مسافر وړونکو بسونو مستقیم خدمات پیل کړي. پاکستاني اکسپرس تریبیون ورځپاڼې د ځینو سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په دې اړه موافقه د افغانستان د نړیوالې همغږۍ ډلې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د هواري لاټه کوي په وروستۍ غونډه کې شوې ده. د راپورونو له مخې د دواړو هیوادونو د ترانسپورت وزارتونو په اصولو کې موافقه کړې چې په لومړي سر کې دې پر دې لاره د 15 تر 20 پورې سیټ لرونکي بسونه په کار پیل وکړي. د موافقې له مخې پاکستان به د بسونو یو ترمینال په تورخم او افغانستان به یې په جلال آباد کې جوړوي. دا مهال د افغانانو تر ټولو لوی ستونزه د پاکستان د ویزې د اخیستلو پروسه ده چې تر ډیره اوږدمهاله او حتی ناممکنه شوې ده. د پاکستان پولیسو د صدر اعظم عمران خان د لزګونه پلویانو د نیولو خبر ورکړی دی. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند هم د خپلو پلویانو نیول کېدل تایید کړی دی. د پولیسو په وینا د هغه کسان دي چې له پولیسو سره د نښتو او شویو ګډوډیو د لاسوهنې تور پرې پورې دی. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د چارواکو په وینا 9 چینایي کارګر په یو بریت کې وژل شوی دي. د اسوسییټډ پریس اجانس په وینا دغه بریت کې چې د یکشمې په ورځ په بمباري خرګوټي کې شوی، 2 تنه نور ټپیان شوي هم دي. پیښه د سرو زرو په یو کان کې شوې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت د مرګ ژوبلې دغه شمیرې تایید کړې دي. د چین ولسمشر شي جین پینګ د مرکزی افریقا له چارواکو غوښتي چې د پیښې عاملان پیدا او کلکه سزا ورکړي. پر چینایي چارواکو د دغه برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډالې نه دی منلی. او ټاکل شوی د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن د ترکیې او سوریې زلزله ځپلو ته د مرستو راټولولو په پار نړیوال کنفرانس پیل شي. د 13 فبروري میاشتې په لومړیو کې د ترکیې او سوریې ګډ سرحد ته نږدې زورورې زلزلې له 500 زیات کسان مړه او میلیونونه نور بې کوره کړل.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
السلام علیکم. د 1443 هجری قمری کال د روژې مبارک میاشتې ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي. روژه کله یو پلوه د عبادتونو او ثوابونو میاشت ده، بل لور ته د روغتیا پالانو په باور د انسان بدن ته ګټه هم لري. د روژې یا په ټوله کې د روژه ماتی او پشلمی د خوراک او څښاک په اړه بېله شکه چې د روغتیا پالانو خپلې سپارښتنې شته، خصوصا د هغو کسانو لپاره چې مزمن ناروغي لري. دا چې روژاتیان له روغتیايي پلوه کومې سپارښتنې په نظر کې ونیسي، کوم خواړه کم یا په احتیاط مصرف کړي، هغه کسان چې مزمن ناروغي لري په دې میاشته کې څه وکړي. روغتیا د ژوند د پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ راووهئ. د سټوډیو د تماس شمیرې تاسو ته اعلانوم، یو شمیرې چې واتس اپ هم پکې دی 00420212641001، بل شمیره ده 00420212541001. په دې هیله چې اړیکه ونیسئ او په دې اړه باندې خپلې پوښتنې له ډاکټر صاحب نه مطرح کړئ. باید یادونه وکم چې موږ په پښتو فیسبوک پاڼه کې هم د ازادي راډیو دا موضوع پوسټ کړی و، لسګونه پوښتنې هلته هم را رسیدلې. د خبرونې په ترڅ کې به د فیسبوک د مینوالو ځینې پوښتنې هم له ډاکټر صاحب نه کوو. ډاکټر صاحب ستړي مشئ، راځئ په پیل کې په دې خبرې وکړو چې د روژې او صحت اړیکه څه ډول سره بیانولی سو، یا روژه په مجموع کې د انسان د صحت سره څه ډول اړیکه لري؟
سلامونه تاسو ته او تاسو د لارې ډیرو ګرانو هیوادوالو اوریدونکو ته وړاندې کوم. امید دی چې دغه روژه به مونږه د یو لوی هدف او د یو نوښت په اراده پیل کو، او په دې کې به هغه ځانګړي لاسته راوړنې ولرو چې مونږ په تیرو یوولس میاشتو نه دي لرلي. د روژې تر ټولو مهمه ګټه خو همدار چې الله را ناراضي شي، او دا د الله امر دی، فرض دی، او د مؤمنانو لپاره پکې ډېرې ښېګړې دي. اما د روغتیا له نظره یوولس میاشتې مونږه بدون د کوم خاصی اندازې نه خواړه کړی دي. هیڅ کله هیڅ چا د خپل خواړه دسې نه دي اندازه کړي چې زه څومره فعالیت کوم، زما بدن څومره وزن او قد لري، او څومره انرژي زما بدن مصرفوي چې بیرته هماغومره واخلم. کینو خواړه اخلو او حد نه ګورو. دا خواړه بل خاصه دا کم چې د غوړو لرونکي خواړه دي، که خپل غوړي دي یا نوري واز دي لرونکي خواړه چې په پسه غوخه کې شته، د شحمیات او د اواغي تر څنګه د اوریجی یا وچه ډوډۍ یا الوګان که د خپل اندازې نه زیات شي، دا په شحمو بدلیږي او په بدن کې بیا ذخیره کیږي، د پوستکي لاندې، په رګونو کې او په بیرو برخو کې دا پاتې کیږي. دغه روژه مونږ دې ته اړ باسي تر څو زمونږ بدن څخه هغه ذخیره شوي شحمیات چې میاشتې میاشتې پاتې شوي دي، او حتی فری رادیکلز، آزاد رادیکلونه چې ځینې وختونه کې دا د سرطان لامل ګرځي، بل خاصه د پوستکي، دا په دې شحمیاتو کې پاتې وي. نو دا شحمیات چې کله د روژې له برکته ویلې شي، نو دا آزاد رادیکلونه هم آزادیږي، او د بیلابیلو د پوستکي د لارې نه، د ادرار لارې نه، او د بیلابیلو لارو نه د بدن څخه خارجيږي، او زمونږ بدن د دې مضره موادو څخه پاک ساتل کیږي. د دې تر څنګه ډیر خلک دي چې هغوی د اضافه وزن یا د چاغي په سخت ناروغي اخته دي، چې دغه چاغي او اضافه وزنی انسان لپاره ډیره خطرناک ناروغي را پیدا کوي. په ځانګړي ډول د لوړ فشار لامل ګرځيږي، د زړه د بیلابیلو ناروغي لامل ګرځيږي، حتی د زړه سکته او همدارنګه د ځینې مغزي سکتي چې الته هم شحمیات ممکن رګونه بند کړي او د مړینې لامل ګرځيږي. دغه چاغي او اضافي وزنی د دې مړینو روغوی لامل ګرځي. روشي کې من کولای شي خپل هدف داسې وټاکو چې هادي او سات په ټول روژه کې منګه کچیرته د خپل وزن داسې اندازې را کم کو چې هغه په لاسو ورځو کې د 50 کیلو نه زیات وزن کم نکو، او خپل وزن د سی جوړ کو چې په ورځ کې د 200 نه 500 ګرام پورې کې د وزن را کم کو. نو زمونږه د روغ صحت اغه کوم هدف ته به لاس ترې شي. د دې تر څنګ ډیر خلک ویلي شي چې ځینې عادتونه لکه ځینې خل سیګریټسکي او یا نو سوار کوي، په دې روژه کې دا غي څخه هم پریزو کې، دا به دا غي د ژوند لپاره یو بل خلل رامنځته کړي، د سږو ناروغۍ نه به وساتي، همدارنګه بیلابیل سرطانی ناروغۍ چې سیګریټ نه پیدا کیږي. نو دغه یو مقدسه میاشته دا د روغتیا او د خیګړو میاشته او دا هغه چا لپاره تر ټولو ښه میاشته چې هغه هدف لرونکي خلک دي.
بله کور مو ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. په دې هیله چې زموږ ورونه هم چې دغه روژه میاشت له خیره پیلوي په همدې نیت پیل کې چې پر ثواب علاوه دوی د صحت لپاره هم دغه روژې نه ګټه واخلي. نو ډاکټر صاحب د صحت په برخه کې حتما ستاسو سپارښتنې شته، کله ناکله دغه ستاسو سپارښتنې داسې معکوس لویږي، مثلا ځینې کسان صحیح ده چې وزن کمی روزه اما د خواړو بیا دومره ډیر کې په روزه مات کې یا په پشلمی کې چې کله ناکله ټول روژه میاشت تیر شي د بدن وزن هیڅ کمیږي. نه فکر کوم تاسو حتما د روژه ماتی د خوړو په اړه او د پښلمی د خوړو په اړه هم سپارښتنه لري. کوم هغه خواړه دي چې انسان د ورځې له طرفه مثلا ښه ساتي، داسې خواړه چې په معده باندې هم ډیر درانه تمام نشي؟
ډیره ښکلې یو کلمه مې استعمال کړه، هغه خواړه چې د بدن لپاره ښه تمام شي. دا ښه تمامېدل به زه په څلورو ټکو کې لږ را خلاصه کړم. لومړی، هغه خواړه چې موږ د ناروغیو څخه وساتي، یعنی بدن ویټامین او منرال د ورځې په جریان کې پوره ولري، یعنی موږ د ویټامینونو او منرالونو د کمبود سره مخ نه شو. تاسو به ډېرې خلکو نه اورېدلی وي چې ورا په دې روژه کې خلکو ته ډېر قار ورزي او ډېر جنگونه خلکې، په تاسې حال کې چې د روژه د برکتونو میاشته او باید جنگ پکې سوګونه کی. عام ماده چې جنگ کوي علت دا دی چې یا انرژي کم شي، یا په کمخونی اخته شي، وسپنې کم شي، یا د بیلابیل ویټامینونو لکه ویټامین سی کمبود سره مخ کیږي، د ویټامین بی کورنۍ د کمبود سره مخ کیږي. نو دینا وروسته دیتا قار ورزی، نارام وي، حوصله کم وي. نو لومړی زموږ د خوړو هدف پدا وي چې موږ خپل بدن ته د اړتیا وړ خواړه ورسو. دویم، موږ څنګه هغه خواړه وخورو چې زموږ د بدن د اضافه وزنې لاملونه ګرځي، نه تنها چې د کمبود څخه یې موږ ځان وساتو بلکې د اضافي خوړو څخه هم ځان وساتو. او دریم هدف دا چې موږ څنګه داسې خواړه واخلو چې موږ په ورځ په جریان کې تږي نه شو. د دې ټولو تر څنګ موږ هغه خواړه واخلو چې زما هغه خویندې، هغه میندې او هغه کوچنیان چې پروژه کې ډیر متاثر کیږي او هغوی د ژوند په ټولو چارو کې ډیر زر د ناروغۍ سره مخ کیږي، او یا د ویټامین منرال پروتین او کاربوهایډریټ د کمبود سره مخ کیږي، دا هم په نظر کې ونیسو. نو زه په دې سره ټکو باندې لنډ ځم. لومړی، د هر چا بدن درې وظیفې اجرا کوي او خواړه مخې ته تویم. خواړه باید موږ ته درې ګټې راورسوي. لومړی، بدن د پاره هغه انرژي، هغه قوت ورکی چې روزمره کار پکې کوو. موږ پکې خبرې وکړو، حرکت پکې وکړو، زده کړه پکې وکړو، که څوک ورزش کوي ورزش پکې وکړي. همدارنګه د ژوند بیلابیل فعالیتونه چې سرته رسو، لکه موټر چې تیلو ته ضرورت لري، بدن همدارنګه دا انرژي ته ضرورت لري. دغه انرژي په دریو عمده غټو خوړو کې شته چې موږ یې روزمره اخلو. لومړی، موږ تر ټولو زیات د غنمو دوړو څخه جوړ شوی ډوډۍ ډېر استعمالو چې دا زموږ بدن ته انرژي ورکوي. دویم ګروپ ته دی خوړو وریجي دي چې وریجي هم انرژي بدن ته ورکوي او تیل غونی کار ورکوي. او دریم کچالان یا موږ تاسو یا لوګان بولو، دا بدن ته انرژي ورکوي. زما غوښتنه په دې کې دا وي چې کچیر د زمنګ هوادوال غواړي چې یو روژمات یا پښنمه وکی، نو یو قاب کې باید یا په دسخان کې باید درې خوړونه د دې د خوړو جوړ وي، یعنی درې ډول خوړو واخلي. لومړی، هغه ډول خوړو چې بدن ته انرژي ورکوي، یا ډوډۍ دی وخوري، یا دی وریجی وخوري، یا دی الوګان وخوري. د سینا چې ډوډۍ را واخلي د الوګان سره وخوري او خوا کې وسره وریجی وخوري، نو دې ته یو بل نوم ورکوم. زه به ویم چې موږ د خلک لرو چې د الوګان سره الوګان خوري، یعنی درې واړه یو کورنۍ ده، درې واړه یو وظیفه اجرا کوي. نو بهتره ده که سو ګوریجی خوري، هغه په د پاسه دی لوبیا یا دال یا نخود یا غوښه واچي او هغه تر څنګ د سبزیجات او ترکاری یا سلاد جوړ کړي. هیڅ ضرورت نشي ډوډۍ وسره وخوري، په کاشوغه یا په لاس د وریجو وخوري، نو ګیډې ته به اضافي هغه خواړه لاړ نه شي چې د دې اوسپنه پرې مصرفېږي او سبا په کمخونۍ اخته کېږي او هغې خوړو ته اړتیا نه وي. دویمه وظیفه د خوړو لومړی میوې ده چې بدن ته انرژي ورکوي، ګرځو را ګرځو. دویمه وظیفه چې د هغې ته مونږ بلډنګ بلاکس ویو، باډي بلډنګ بلاکس، یعنی زما د بدن د تعمیر خښتي، یو تعمیر د خښتو نه جوړ شوی دی، زما بدن هم د قشاته خښتي او یا واړه اجزاوي لري. هغه واړه اجزاوي هډوکې دي، عضلات دي، وینه ده، د دې کارونو لپاره هورمونونو انزایمونو جوړېدل دي. دغه ټول څه چې کله زه ویمه چې زما زړه نه کېږي چې خواړه وخورم، اشتها نه لرم، یا ویم چې زړه مې نه کېږي چې کوم محفل ته لاړ شم، د چا مېلمستیا ته لاړ شم، دلته زما د بدن انزایمونه کم شوي دي. او علت یې دا دی چې بدن د دې تعمیراتو لپاره یو خواړه دي، موږ ته پروتیني خواړه دی، دا باید هم واخلي. دا پروتیني خواړه کوم دي؟ په دریو غټو کټګوري تقسیموم. لومړی غوښه او هګۍ. نو غوښه او هګۍ که په یو ګروپ کې راولم، دویم ګروپ کې حبوبات دي لکه لوبیا، نخود، دال، می. زمونږ په دې جنوبي ولایتونو کې میو ته ځینې خلک شنه ماش وایي. نو د دې حبوباتو نه که غوښه څوک نشي اخیستی، حبوبات یوه دي. متاسفانه چې زمونږ په هیواد کې بیا هم دالو ډېر نوم بد شوی دی، په داسې حال کې چې ټول بهترین خواړه دي. دا بدن قوي کوي، عضله قوي کوي، هډوکي قوي کوي. دریم خواړه هغه دي چې زما دا دواړه خواړه جذبوي، هضمي او لاره ورته برابروي. هغه عبارت دی د سبزیجاتو او میوجاتو څخه، که پاخه سبزیجات خوري او که خام خوري. بهتره دا ده چې د سلاد په څیر باندې لکه ګازره، بادرنګ، رومي او پیاز سلاد جوړ کړي. دو قاشوغه په یو وخت کې زمونږ بدن لپاره، زمونږ د بدن اړتیا پوره کوي.
بله کورودان ډاکټر صاحب، راځي چې تاسو هم ستړي نشئ، لږ زره به اوریدونکو ته نوبت ورکو، ځکه تاسو پرله پسې خبرې وکړې او ډېرې په زړه پورې خبرې وې، ډېرې ښې سپارښتنې وې. په دې هیله چې اوریدونکي دا سپارښتنې خصوصا د روژې په میاشت کې په پام کې ونیسي. البته له روژې نه علاوه هم دغه کومې سپارښتنې چې تاسو وکړې د انسان د وجود او تغذیې لپاره ډېرې د پام وړ وې. اوریدونکي وصل د ستړي مشئ، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري.
بله لوجین صاحب محترم، سلامونه تاسو وړاندې کوم، تاسو درانه میلمه ډاکټر صاحب ته او د راتلونکي نوي کال مبارکي تاسو ټول ته وایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
و ډیر مننه قاری صاحب پښتون ستړي مشي، نن مونږ دغه د روژې میاشتې په فضایلو باندې خبرې کوو. البته له صحي پلوه خبرې پکوو چې ځینې افغانان د روژې په مبارکه میاشت کې هغه روغتیایي سپارښتنې یو څه له پامه غورځوي، یا دا چې مهمې ورته نه ښکاري، یا دا چې دومره لوږې او تندې پسې اخیستې وي چې په دې ټولو سپارښتنو سترګې پټوي. ستاسو له نظره روژه صحت ته څومره ګټه رسوي، او که تاسو په دې اړه باندې ځینې اندېښنې لرئ کولی شئ ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې وکړئ.
تشکر. اول خو زه د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت یو لنډ پیام لرم. پیام یې دا دی چې دا د روژې مبارکه میاشت ده، په دې کې قرآن نازل شوی دی او دا څلور زره فضایل لري او څلور زره القاب لري. دا د دې لپاره ده چې د همدردۍ او مساوات او مواسات او موادات میاشت ده، دا د غمخوري او برکت میاشت ده، دا د دې لپاره ده چې انسان نس وږی شي تر څو چې دا سرمایه دار د وږې د حاله خبر شي. د دې لپاره خدای تعالی د روژې پر دغه باندې چې په ام پر سرمایه دار، پر دم، پر شام، پر ګدا. او بل خبره دا ده د ډاکټر صاحب میږي پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې د زموږ خلک چې دي چې روژه راشي بارونو دا شي خوري، واشي خوري، ترشي وو دا سره مرچو دا ټول شان سره ګډ کې خوري. زما پوښتنه دا ده چې یو سړی چې روژاتي پروژه کې پروژه مات کې باید تر کومه اندازې خواړه وخوري، او په پښتنې کې باید تر کومه اندازې، یعنی پروژه مات کې ډیر خواړه باید وخوري که په پښتنې کې. او دوهمه پښتنه مې دا ده چې بلا دغه بیل روژه سړی څنګه دغه خواړه کنټرول کړي، یعنی پروژه کې خو به رقم شي، څنګه سړی کولای شي چې بلا روژه سړی خپل ځان د خوړو څخه کنټرول کړي، چې هغه او صد رقم او صد ډول خواړه وخوري. او د دغه په باره کې ډاکټر صاحب زما یو توصیه دغه ده چې د افغانستان ډیر خلک په کوراو کسباتو کې اوسېږي، خلک د دغه پروګرامو سره ډیر آگاهي نه لري. څنګه کېدلی شي چې خلک د دغه ناروغي یا د دغه روژې په باره کې د خوړلو په باره کې آگاهي پیدا کړي؟ دا د آگاهي ورکولو مسؤلیت ته چا دی؟
ډیر ډیر مننه قاری صاحب، سلامات اوسې. کور مو ودان، یو بل اوریدونکي هم وصل دی، منتظر به نه پرېږدو. ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. مهرباني تاسو غږ وصل دی خبرې وکړي. مهرباني غږ مو وصل دی خبرې وکړي که زمو غږ لري تاسو غږ مو اورو. مهرباني فکر کوم دي اوریدونکو غږ ستونزه لري، وروسته به بیا استډیو سره وصل کو چې خبرې واوریدل سي. اوس فکر کوم زمو غږ نه اورید اوریدونکو وصل شوی دی، بل اوریدونکو دی. مهرباني ستړي مشي تاسو ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. خا فکر کوم ستونزه د انټرنیټ په اړیکه کې ده چې د غوړیدونکو اړیکه نه وسليږي، انټرنیټ کمزور دی. واتس اپ ته اړیکه نیول اوریدونکو کله چې واتس اپ ته اړیکه نیسي کوشش وکړي چې انټرنیټ مو سم وي ترڅو موږ کولای شو تاسو غږ واورو. د نور اوریدونکو وخت هم ضایع نکو. اوس مهرباني وکړئ بل اوریدونکو وصل دی، په دې لږ چې غږ واورو. مهرباني ستړي مشي. مهرباني غږ مو راځي. خا فکر کوم د دې اوریدونکو ستونزې هم ستانو اړیکه پریس ولا. اوریدونکو د تماس شمیرې درته یو ځل بیا وایم، دغه د تماس شمیره د واتس اپ هم پکې ده 00420212 شپږ څلوېښت صفر یو. ډاکټر صاحب دلته اوریدونکو په فیسبوک کې هم لزګونه پوښتنې راته پریښي دي، تاسو به ول د قاری صاحب پښتون پوښتنو باندې تبصره وکړي، بیا به د نور اوریدونکو پوښتنو ته هم راشو. مهرباني.
اول قاری صاحب پوښتن مننه کوم چې کولی توسي وکړي او هغې تر څنګ یې داسې پوښتنې وکړي چې زما پلانو خو زما وخت یې بهتره کړو، ځکه پوښتنې باندې به دا جواب په شروع کړم. زه به دې نه راسم رسته چې ډېرې ځینې خلک داسې خواړه خوري چې هغه بیا نارامه یوه سره روژه کې او څه وکړي چې نارامه نه شي، بلخصه ترشي یاده کړه. نو زه به لومړی هغه خواړه ویم چې در کل منکې ځان وساتو په روژه کې. ټول فرکړي خواړه لکه پیکاوري، ساموسي او همدارنګه نور خواړه، دا بولانی یا پیرکی، دا دوه غټې ستونزې پیدا کوي. یو تنده زیاتوي، بل موږ ته د معدې ستونزې پیدا کوي، ځکه 14 ساعته 15 ساعته یا 15 ساعته معدې هیڅ نه وي اغېستي، هلته محیط ډېر تیزابي وي. او کله چې موږ ورباندې د پاسه دا فریکلي خواړه واچو، دا زموږ بدن او بلخاصه د معدې د عکس العمل لامل ګرځېږي او موږ ته مشکلات پیدا کوي، تر څنګه دا د چاغې لامل هم ګرځېږي او د رګونو بندېدو لامل ګرځېږي. نو موږ باید پروژه کې کوشش وکړو. اغې نه خلک وږي دي، هر خواړه خوند کوي. نو زه نه پوهېږم چې خلک ولې ډېر دي پیکړو او ساموسو او پیرکو او بولانی پسې ګرځي. دویم، ټول ترخه او اچار لرونکي خواړه یا تندو ترش خواړه، دې څخه باید هم پام دی، خاطر چې د معدې د حساسیت لاملونه ګرځي. اکثره په دې موادو سره خلکو کې د ناس ناستي ستونزې را پیدا کیږي یا د بد هضمۍ لامل ګرځي. نو بهتره دا ده چې پروژه کې موږ ترشي کاغه اچار دی که ترخه چکنی ده، د دې څخه هم ځان وساتو. د دې تر څنګ ځینې خلک کوشش کوي چې په پیشنهنامه کې دا مربا یا شات دا وخوري، خواږه شي نه وخوري. که دا هر خواږه خواړه دي، د دې ستونزه دا ده، زه په پیشنهنامه په عمومي خوړو مریشم، خو د دې قضیې جواب په خاطر چې دي در عمومی ویلی، نو داغه کې به زده خبره وکم چې دا خواږه خواړه 3 ساعتونه تر 5 ساعتو پورې موږ ته انرژي راکوي. د دې تر څنګه د بدن اوبه ډېرې زیاتې مصرفوي. نو کله چې څوک دا خواږه خواړه لکه مربا او شات او دا وخوري، دا ډېر زر د ولګې لامل ګرځي. په د ورځې له 11 بجو نه بعد تاسو د شدید ولګې احساس پې کوي او ورځ مو ډېره سخته تېرېږي. همدارنګه د تندې لامل ګرځي، ستاسو د بدن اوبه ډېرې مصرفېږي. د دې څنګه دا هر هغه خواړه چې مالګه ټپیا جوړ کیږي مالګه سیروم نه دی. ځینې خلکو کې داسې مفکوره ده چې مالګه په اوبو کې ډېر اچي او د اندازې نه زیات مالګه خوري، ولو که ګرمي هم وي د اندازې نه زیاته مالګه خوراک نه ده پکار. اما ځینې خلک بدون د دې نه چې خوله ته ډېره تللې وي د خوند په خاطر مالګه چې ځینې زموږ په جنوب ولایتونو کې د شړومبې ډېر سکل کېږي او هغه کې ډېره مالګه چې دومره مالګه چې په داسې حال کې چې زما توصیه هرې کورنۍ ته دا ده چې تاسې د پل د کور د غړو د پټیدات باندې مالګه استعمال کړئ. لکه موږ ویل پیزو ګرامونه باید زیاته یو نفر په ورځ کې ونه خوري. پیزو ګرامونه نو که چېرته په یو کور کې 15 نفر وي نو په ورځ کې 15 ګرامه، په لس ورځو کې 250 ګرامه مالګه باید په دې کور کې مصرف شي. که چېرته دا خلک ډوډۍ د نانوایۍ نه راوړي نیمه اندازه مالګه په هغې کې ده، نو دا باید په لس ورځو کې د 250 نیمې چې 150 ګرامه کېږي چې د نیمه خلطه مالګه باید دینه زیاته مصرف نه کړي. نو خپله مالګه په دې شکل تاسې اندازه کوي. د دې تفنګ یو خبره بل هم کوم چې هغه زمونږ د ناسمو خوړو لامل ګرځي. هغه زر زر خواړه دي کله چې مونږه روژه ماتي یا د افطاری په وخت کې ډوډۍ تکینو، نو پرته له دې نه چې مونږه هغه سپارښتنه چې بار بار کتابونو ویلي دي او حدیثو کې راغلي دي چې په خرما یا په اوبو روژه ماتکو، دا خوبی دا لري چې معدې ته یو اندازه خواړه رسیږي او هغه پر فعالیت شروع کوي. بل خاصه او به بهترین شی دی یو خرما او خوري او یو ګلاس اوبه په پاسیږي خپل موزه کوي تر څو چې موز کوي پیزه یاده ستقي ودی صاف میدان نرم شوی وي هغه کې هغه تزادت کم شوی وي. به خواړه باید د سې نشي چې ټول فشار په میدی واچول شي، نه او خواړه باید د 15 دقیقو لږ وخت کې ونه خوړل شي. هادي اوسط 40 دقیقو تر 20 دقیقو پورې موږ باید یو وخت هغه خواړه باندې وخورې سو، او هر لقمه هر قاب چې موږ خورو هغه باید په خوله کې د غاخونو په واسطه او د ژبې په واسطه سو کارته په خوله کې تاو راتاو کو خي نرم کو او میدی ته اتیا نوی فیصد کار موږ اسانه کړی وي. او بیا میده لږ نور کارو کې اوبه او خواړه سره یو ځای کی او میده فقط جوسر کارو کې چې دا خواړه ګډ وډ کی. کله چې میده ته داخليږي جذب د خوړو په میده کې وي. که چې ته دا خواړه تا دومره کلک خوړلې وي چې نه دې په غاخ فې مصرف کړی وي او نه جبه او را فهم میده ته تلې وي، میده درځي سره مخ کیږي کلمو ته چې ورځي هغه دې کلک وي او د قبضیت لامل ګرځي. نو دا کمی سپارښتنه چې وکړي که تاسو دغه عملی کړئ او په احتیاط خواړه وکړئ، یعنی په وقفه باندې په وګد وخت باندې لکه ما خام لیک خواړه وخورئ نیمه برخه به یو دوه ساعت بعد وخورئ، نو په معده باندې فشار کم شي، د جذب او د هضم لامل به وګرځي او موږ به د ناروغیو او د ستونزو څخه وساتي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. کور مو ودان. یو اوریدونکی شبقدر نیازی په فیسبوک کې پوښتنه کړې ده، وایي زه په سعودي عربستان کې د ټرک ډرایور یم، دلته ګرمي هم زیاته ده، دای وایي د روژې پر مهال چون وایي زه عملی یم نسوار کوم، دغه د نسوارو نشم وایي ډیر زوروي. وایي ډاکټر صاحب نه د کوم سپارښتنې غوښتنه کوي چې تاسو څه ورته وایي تر څو دای بلاخره دغه د نسوارو نه پیګم چې څورته وایو نشای وایو اشتهای وایو چې دا تر هیرسي.
دا روشه خو دا خو عادتونو لپاره یو خموسم دی او یو خ میاشته د اورور دا خبره چې نسوار دي. زه خو زنه تداته او سیالرم چې کوڅوک ډیر غیبت کوي او عادت کوي چې د یو بل چا د بد ویل له خوند اخلي، په دې روژه کې د بل دوست ورور بده وینا نه کوي، دا غیبت دی. د کی ځان دې وساتي، د دروغو نه دې ځان وساتي، د خپل ځان د دې صفتونو نه دې ځان وساتي. اما راغم دې ته چې ځینې سګرټ او نسوار کوي، د دې لپاره مې غوښتنه ده چې اوس هم درې څلور ورځې روژې ته پاتې دي. که د پنج شنبې په ورځ روژه وي نو موږ دوشنبه سه شنبه او چهارشنبه لرو، همدې شیبې نه دي دا اندازه کمه کی یعنی دا وستی دری وخت کی که څوک ډیر نوسوال یا سګریټ کوي یو سار یو ماخام او بل د ورځې په جریان کې یو ورځ په دوه ورځ باندې سره مد شي به درې مسلو مورز دا ورو سار او ماخام کوي نو دې سره به تر روژې پورې دا د سلو د چدي یو اندازه به تحمل کچ برابر شي کډیر تنکی نو روژه باندې ورځ کې به یو ځل واچي کله چې روژه شو تبن سار او ماخام به تابه مخکې نه ذهنه ماده کړی او ماده شوی به او بل خاصه الله سره چې مخکېږي تاسو به دا یو لوی هدف وي چې دا روژه زه دې ته نیسم چې الله پاک ماته زما خوله پاک کی او الله پاک موږ تاسو ته ویلي دي چې دا خوله روژه کې ډیره پاکیږي حتی موږ تاسو د انبیاو کرامو کیسې اورېدلې نو دا سګریټ او نصار به تاته دا تسلی درکړي په دې شرط چې تا اراده پاکوي او تا عزم متینی د دې یو عادت تر څنګه زموږ ملودین صاحب دا یو بده خبره دی چې زه کوم ځنی افغانستان په ځانګړي ډول موږ د چی عادت هم لرو چای هم اعتیاد لري موږ معتادین یو چای هر هغه شی چې موږ شو پرې خوري دا اعتیاد دی نو زموږ غوښتنه به د تغذیه متخصص په هیڅ ډول چې دا چای چون د ادرار او کچا زیاته یعنی کوسو 15 ګلاس او بو وسکی او بل نفر 15 ګلاس چای وسکی هغه چا چې چیس کله دی هغه به نسبت هغه چا ته چې وبریس کله ډیر زیات په تشنا په ادرار او په خاطر دی ځکه دا یو هورمون چې هغه د ادرار او کچا زیاته هغه تبیکي او هغه دیری نو چای من په ځای دی چې زمون تند ماته کی تند زیاته ما فقط پروژماتي کې یو یا دوه ګلاس کسکوس کړی کوشش دیو کې چې په پښنمی کې یو ګلاس باندې اکتفا وکي او د روژماتینا تر پښنمی پورې هدي او صد دولس ګلاس تازه وبوسکي او کله چې وسکیږي او تازه نیوي جوس په لکول شي هغه تر ټولو بهتري وبدي تر ټولو بهتر مایاتي هم به تند بچي او هم به د ویتامین منرال مغذي مواد وترسیږي
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ دا وريدونکو پښتنو ته لګزره وخت ورکو ځکه چې دوی پښتني کړی دي خدای چې پښتني په دې خبرونه کې جواب سي عباد الله عباد لیکلي دي وای ډاکټر صاحب د دارا ته روخانه کړی چې د روزه په لومړی او پنځو یا شپږو ورځو کې د سر درد راته پیدا کیږي او ګنګس هم اوسم وای علاج استا دا
خېلي خبره مې درسته ونه وې دا
او وای علاج استا کنه د روزي په لومړی او پنځه شپه غوړو کې وای د سردرد راته پیدا کیږي او د ډیر ترڅنګ پورې ګنګس هم اوسم
ډیر ښه دنت وځ درې لاملونه ذکر کما لومړی لامل دا دی چې زمون هوادوال یا درکل نړۍ کې دا څنګه ډیر را چی روژه کی خوب بی نظمه کیگی او دی دسی یو منظم پلان ملری چی خپل خوب حتی اقل شپک ساعت پوره کی ده دیل پار از ما ده طول و محصیلین و متعلیمین و او آیا چاند چی مزدک کول مواری نارسو چی خوب دسی منظم کی کچیر تا ده شپی تراوی یا ختم قی ده دی سیستم دسی جوری چی سنگا دا ختم یا تراوی وو کی را اصل ودی چی نور دی کسی یا چای سکل دا نکس دا اصل دی ودی کیگی نو پا دیسر بدا یو سات بچت کی یو سات خوب پا دقی وقتی بچت کیگی دویم کلا نا کلا دا سهار لخوانا چه رجمات پیشنمی وشی مهمه نده چه زر و پسی ودو شو ممکن نیم سات یو سات بعد مون منزو کو او کلا چه منزو شو نن سبا فلور نیمی بجی ممکن زمنگ دا پیشنمی اخیری وقت وی نو کلا چه فلور نیمی دا منزو کی او یا یو پاو کم پینزه نو اغینا ترونی ما تو بجو پر رسمیاتو پر دیر وقت دو دری ساعت وقت بهتر داره چی ارامو کی او خپل خوب پوره کی بیام از تونزا چی دیر پیدا کیگی اغا داره چی دو ویتامین او منرال کم بود دی من معمولا پیشنمی کی سبزیجات نخور بلخاصا رودین سیت من نسحار چای کی سلات خورو خلکو ترسی او قسم تا تعجب بورخ کریگی چی کلم زویم چی سحار کی تاسی کوریشی چی شولی ترکاری و خوری تاسې کولای شئ چې سلاته او داسې خواړه واخلئ نو دی هم کولای شي چې کله چې پښنمی کوي نو دی سره دی ډېر لږ دوه حلقې رومي دو حلقی بادرنگ او دو حلقی گازره چې یو گازره یو بادرنگ او یو رومی سلورو د تشپک نفر لپاره کفایت کوي. دغه دی وخوري او کچیته نور د میوی جوس او یا تازه میوه مانا کینو اندوانه خو دی وخت نشته خو که پیدا شي دغه د دې د وجود منرالونه او ویټامینونه پوره کوي. اکثرا د ویټامینونه او منرالونه د کبوت له کبله سردردي د عضلاتو درد سستي او داره پیدا کیږي. دریمه ستونزه دا ده چې موږ دا خواړه چې کوو ډېر په چټکۍ خو دا زموږ په معدې فشار راوړي او د معدې باندې فشار راوړل مستقیما د سر دردۍ ځان دردۍ او د بیلابیلو دردونو لامل ګرځي. ځکه عصبي شي د فشار لاندې راځي. بهتره دا بولم چې د خوړو لپاره کافي وخت ورکړلی شي، په ډېر آهسته آهسته وخوړلی شي او هغه خواړه چې انسان خپل احساس کوي چې ما باندې فشار زیاتی هغه دې کم وخوري او هغه خواړه چې د دې د معدې باندې فشار د کمبود لامل ګرځيږي هغه دې ډېر استعمال کړي. زه به یو مثال دغې ورور او ټولو ته یم. کله چې تاسو ټول خواړه وخورئ په اخره کې یو ګیلاس تازه شودي واخلئ. دا قطعي شودي نه دي، دا وایتنار یا سپینوونکي دي. نن سبا په افغانستان کې اکثره ځینو کې د لبنیاتو د بیلابیلو اتحادیونه ښه دوکانونه جوړ شوي دي، پاکې شودي دي، هر ډول شودي تاسې سل درجې حرارت کې چې حرارت ورته ورکړئ چې ښه وخوټي دي، ښه وجوړ شي دي او هغې نه وروسته بیا درې دقو لپاره جوش کوي، نو دا به مکمل میکروبونه له منځه ویسي. ویرېږي چې ما او یو ګیلاس شوده وسکې ان شاء الله د سردردۍ د مخنیوي ترڅنګ به روژم دی د خمخه تلاله شي، خواړه به خه جذب شي او د تندې سره به هم مخ نشي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سید جوګي امجد پښتنه کړې ده، وایي د وینې جک فشار لرم او روژه هم را باندې سخته تمامېږي. آیا وایي د روژې نیول د وینې د جک فشار مخنیوي کوي یا درملنه کوي؟
لومړی خو زما د ټولو ناروغانو نه غوښتنه دا ده چې مخکې د روژې نه یو ځل خپل معالج ډاکټر وګورئ او د هغې نه مشوره واخلئ. ځکه جیک فشار فرق کوي. آیا دا فشار روحي فشار دی؟ آیا ستا رګونه بندي؟ آیا ستا د زړه عضله ضعیفه ده؟ او که بدن کې د شحمیات یا وازده ډېره ده؟ چیز ده د چا فشار د دې نه جګ وي چې د هغې بدن کې وازده ډېره ده، غوړ ډېر دي. تاسې که معاینات وکړي اکثره خلکو د بد کولیسټرول ډېر لوړ وي، ترایګلیسراید یا دا غوړ لرونکي مواد ډېر وي. هغې لپاره روژه بهترین فرصت دی، بلخاصه د فشار او قلبي ناروغیو لپاره ښه فرصت همدغه روژه ده او دا ستا غوړ پاکوي. اما زه به دې ورور ته او ټولو هغه خویندو وروڼو ته چې لوړ فشار لري هغې ته به یو څو غوښتنې ولرم لنډو ټکو کې. اول دا چې دی د کوشش کې چې دا نخود که دال نخود دی، که نیمه نخود دی، که دال دی، که عدس دی، که نسک دی، دا دی کوشش کې چې سهار او ماښام دواړه وخوري. ځکه د فشار لپاره دا بهترین خواړه دي. دریم کوشش دی وکړي چې دی د سبزیجات تیر واخلي، او دریم کوشش دی وکړي چې دی غوړ کم واخلي لکه مخکې مې چې ویلي، او دغه ته سره وریجي او لوګان او وچه ډوډۍ دي کم کی تر څو دا هم جمع شي.
کور ودانې اوریدونکو وصل د استودیو ته منتظر به نه پرېږدو. ستړي مشه په دې لچ غږ مو واورو. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم.
علیکم السلام، مهرباني
ډاکټر صاحب. ته ته سلامونه وایم. یو خدا دغه دا د روزې د شرافت او د برکت مبارک به زه درته وایم چې رسول الله صلی الله علیه و آله په کوم حدیث کې دوسی د شروازت ما لپاره د دې اجرات کوم. خدا باید سم په دغه ما د اعلی درجه لپاره ونه ول چې ضرر او څنګه به شان کېونه. حتی رسول الله صلی الله علیه و آله کچا او چاته څنګه به وکړي د خوای چې ما روزه ده شه، او بل دا د دغه خلق د شربتان او دانو دغه ما یو وسط توکاو دا روحي دا سريم دا توا دار کړل او فاده ستو دا بدني دا شربتان او دغه ډیر خلک له دغه روح ابزا او پرکې دا څه څه دا پښتنه چې دا اوس توان وکړي کزا کوي.
ډیر مننه. سلامات او سایکور مو ودان. یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا به ډاکټر صاحب پښتنه جواب ته مهرباني وکړي. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. مهرباني ستاسو غږ وصل دی، خبري وکړي. فکر کوم د دې اوریدونکو په انټرنیټ کې ستونزه ده، بیا هم ما په خوانی اوریدونکو فکر کوم. خو مهرباني اوس مغاد راځي خبرې وکړي، لاندو کې خپل پښتنه کې مطرح کوي، اوس مغاد راځي. فکر کوم د دې اوریدونکو اړیکه نسي روښېدلې. په هر حال که وروسته وضعیت د انټرنیټ ښه سو زنګ دی ووهي، یا کولی سي موږ ته خپل پښتنه مهرباني غږ مرازي خبرې وکړي. مهرباني د رادیو غږ موټیټ کړئ، لطفا خپل پښتنه مطرح کړئ. ښځه فکر کوم د اوریدونکو زموږ غږ نه اوري، یا د چیرې د رادیو غږ لوړ دی. په هر حال اوریدونکو کله چې رادیو سره اړیکه نیسئ، نو کوشش وکړئ چې انټرنیټ کیفیت مو ښه وي، فضا یو څه آرامه وي، چې د نورو اوریدونکو وخت ونه نیول سي. ډاکټر صاحب، دغه اوریدونکو چې مخکې اړیکه نیولې وه، اگر چې وی هم نو ویل چې کوم ځای نه اړیکه نیولې ده، د زینو شربتونو یا هم هغه پولرونه چې نن سبا په بازارونو کې خرڅیږي، شربت ری جوړیږي، دغه د څښاک یا د ګټو په اړه باندې پوښتنه درلوده.
مننه ښه پوښتنه وکړه. دیو برخه کې به زه دواړه برخې ویم. اوله ده، کم شربتونه چې بازارونو کې خرڅیږي که هغه په هر نامه دي، دا کیمیاوي مواد دي، دا ډیر مضر مواد دي. نه تنها چې د روژتي د تندې لامل ګرځېږي، بلکې بدن ته رنګارنګ نواقص رسوي. بدن کې ناسم میکانیزمونه فعالېږي او د هغې مقابل کې عکس العمل بدن ښکاره کوي، حتی د شکر د ناروغۍ لامل ګرځېدی هم شي. د دې تر څنګ که دا ساده بوره چې موږ یې په کور کې لرو، دا هم باید موږ کم کړو. تغذیوي کتابونه لیکي چې درې سپین زهر دي چې موږ ته ځان باید وساتو. هغه لومړی بوره باید کم وخوړل شي. په ټوله ورځ کې 30 ګرامونه باید زیاته نه شي، که هغه په هر شي کې، که چای کې ده او که کیک کې ده او که په هر څه کې ده. او دویم مالګه چې اومې ویلې چې فشار هم لوړی او قلبي ناروغۍ هم زیاتوي، او 15 ګرامونه باید په ورځ کې یو نفر زیاته ونه خوري. او دریم غوړ دی. غوړ او شحمیات بدن لپاره ډیر خطرناک دي. زمونږ دی ورور یو خبره یاد او کلوډیر می خوښه شو، وایي کله چې تاسو پروژه کې بده خبره هم کی دا دی وته هم نه وایم دومره دوی چې پروژه تین دا څومره کلی کلمه ده. په طبابت او په دا کې صحت کې وایي هر هغه څوک چې قار کوي دا قار زیږي. نو که چې ته یو ځل قار وکړو، ستا عصبي حجرې له منځه ویوړي، دا به مجبور کی چې درې ځلې نور قار وکړي، او دا به ستا بدن په ډیرو بدو حالاتو مخ کې، ځکه په هر قار سره 200 کیلو کالوري انرژي په دقه کې مصرفيږي. همدارنګه بدن د ناسمو پایلو سره مخ کې جنگ سره نور سره. نو څومره ښه ده که لومړی قار چاته راشي او دا قار وزغمي، تا د راتلونکي درې قار نه ځان وساتلو، او همدې تر څنګه لویه لړۍ چې یو بل پسې قار او غوسه او جنگ نښتې، د ټولو نه بېغمه شو. پیغمبر سره په اسانه شو کې ویل چې دومره ته چې ضروري
کور ودان. ډاکټر صاحب سلامت اوسئ، ډېره مننه. راځئ چې لږ د خپرونې په دې برخه کې د ناروغانو په وضعیت باندې تم شو، خو اوریدونکو ته ورځو، نوبت ورکوو په دې هیله چې غږ یې واورېدل سي. ښه، تخنیکي همکار اشاره کوي چې د غږ کیفیت یې ټیټ دی، وروسته که غږ یې سم سو اړیکه به ونیسي. ډاکټر صاحب، یو شمېر کسان په افغانستان کې یا په نوره نړۍ کې مزمنې ناروغۍ لري، مثلا شکر ناروغي لري یا د میدی بیلابیل ناروغي لري چې ترې کړيږي او دوامدار دوا خوري. د دغه لپاره که څه هم په افغانستان کې تر ډیره باور دا دی چې روژه که په هر حالت کې وي باید ونیول سي، اما کله ناکله له صحي پلوه بیا مشکل وي چې یو ناروغ کس د روزه ونیسي. او کله چې انسان ناروغ وي، نو الله پاک مرته تخفیف ورکړي چې روژه دې وخوري، بیا یې که وروسته د نیول واسوه ودې نیسي که نه. یعنی لازمه نه ده چې په هر هغه کس چې مزمن ناروغ وي روژه ونیسي. څه وایي ناروغانو ته، هغه کسان چې مثلا داسې ناروغۍ لري چې درې څلور وخته دوا خوري، خصوصا سنونه مثلا زیات وي، 60 کلو شاوخوا یې سن وي؟
لکه مخکې مې چې ویلې، د روژې د شروع کېدو نه مخکې باید ټول ناروغان د خپل معالج ډاکتر سره نږدې نه مشوره وکړي، ځکه د هر چا ناروغي جدا وي. حتی همدا فشار ناروغي هم رنګارنګ ډولونه لري. مخکې مې یادونه وکړه، نو کېدای شي یو ناروغ روژې سره ښه شي، اما بل ناروغ د روژې سره په شدید حالت سره مخ شي. نو بهتره دا ده چې اول خو د خپل ډاکټر نه چې دا دوامدار درمل اخلي هغه نه مشوره واخلي او ما له مخې تلل شي. موږ دوه ستونزو سره معمولا مخ کیږو. هغه دا چې یو ډول خلک دي هغوی مریضان دي لکه یا مریضان نه دي، لکه یو امیندوار مور چې راتمیش ماشوم لري هغه یو دم ډیر خواړه نشي کولی چې پښتنې کې دومره خواړه وخوري چې هغه شپاره ساعته کار وکړي. نو دغه میندو ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورکړی ده چې دوی او شیدې ورکوونکي میندې چې واړه ماشومان شیدې لري دي کولی شي چې روژه ونیسي او وروسته به دې قضا راوړي یا بل شدید ناروغان دي. نو یو ډول داسې خلک لرو چې هغوی عادت د سیدی چې روشه خوړل وته ډیره سخت پخ کړي سره د چینه روغان وي او نرغتي زیاتیږي خو نه کیږي او عادت نه مو هیڅ طاقت نه کیږي چې هغه په دې ورځ کې روژه وکړم. نو دې خلکو لپاره خو موږ د اسلام د سهولت دی موږ ته د سلار چاري خو دې دي چې هغه زمنګ لپاره د صحت تضمین کوي زمنګ د ژوند تقاله منفقي او د پایښت باندې دي. اما دیم ډول د خلک چې څنګه ناروغي دي عادي ناروغي وي وي ولا مې دي تکلیف سره ما فکر روزه خوري دا خلک به بیمانه خلک دي دا صف خلک دي. نو دلته زما دا توصيه ده چې هر څوک د خپل ډاکټر سره زین مشوره وکړي. د شکر ناروغي ځنی خلک دي هغوی کله نه کله ګولې خوري او دا د شکر ګولې به ممکن قصاته یا لسته روسه نه فر دومره ضعیف کی چې حتی زوف کې دوته راځي. نو چې کله ډاکټر سره مشوره کوي دا باید پورس کې دي چې خوړو وخوري چې دا زوف نشي. اما بعضی ناروغان چې هغه روژه وته ګټوره ده. نو در کل زما به لمړی دی چې د ناروغانو لپاره د نږدې ډاکټر سره مشوره خپل وکړي او هغوی دي په خپل سر باندې نه دوا تغیرې او نه دي خواړو کې تغیرات راوړي. د میتی والا لپاره خو سپارښتنه امدا ده چې اکثره موږ چې خلک ګورو د میډي د ستونزو شکایت کوي پروژه کې د دې لپاره خو دا داده چې په جریان د روژماتي نه تر پښتني پوري لګ لګ خواړه واخلي. یو دم د میډي نه زه ته ځکه د میډي سوزش ډیری او میډه د دې تحمل به نه لري چې دا ډیر خواړه په یو وخت کې جوس او تحمل او د هضم او جذب ته برابر کی. خو خبر امدار چې دوی اول خواړه اغه مقدار کم کی دفعات زیات کی لږ چې خو دې چې د زما خبره له خلکو ته به واضح وي په یو وخت کې اندازه کم وي. اما دا تکرار سوزلی وي لکه ما روجماتي وخت کې خوړو خوړي به یو سات بعد لګ نور خوړي به چې کله ودکیږي لګ نور خوړي او همدارنګه پښنمی ته چې پاسيږي په اول د پښنمی کې او د اذان خلنځي وخت کې نو دا دفعات زیات شو مقدار کم شو. نو د میډي د تکلیفونو خلق لپاره دا یو خاص استراتیجی ده. دویمه استراتیجی دي له میډي تکلیفونو لپاره امدار چې دي دا سرکی او ترشباب او داشینه کم خوړي. او دریمه خبره دا ده چې ځینې خلک دا ثقيل خواړه لکه لوبیا غوندي متفخت تمامېږي. د لوبیا په دې دا دي کنه نه خود دي دا دي وخوري دي سره به دا میډي تکلیف کم وي. خو زه به په دې خبره تکرار کوم چې د لف ګلاس کم یو باید په بیلابیلو وختونو کې درس کړی شي. باید لس ګلاسه یا درس ګلاسه نه زیات اوس کړی شي خو د ماښام نه تر سهاره پورې باید دي چې په یو وخت کې لس اوس کې دا دومره ګټه نه کوي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. د خبرونې هم وروستۍ شیبې دي راځي د بحث کرا کرا راټولو. ډاکټر صاحب په خوراکونو باندې مو خبرې وکړې، د څښاک په اړتیا مو خبرې وکړې، د خوراکونو ډولونه هم تاسو ویل چې کوم مواد پروتین لپاره باید واخیستل شي، کوم بدن کوم مواد باید د هضم لپاره واخیستل شي، ورته نور یو څه. ډاکټر صاحب چې دلته بل فکر کوم تر اوسه بحث پیونسو، هغه په روژه کې فزیکی فعالیتونه دي چې په افغانستان کې اکثره خلک د ځمکې کارونه کوي، څوک مثلا مزدوری کوي په روژه کې، ځکه که مزدوری او کارونه ونه کې نو بیا همغه د چې نفقه نشي پیدا کولی. روژه کې فزیکی فعالیت څه ډول باید تنظیم سي ډاکټر صاحب؟ او آیا هغه کسان چې په روژه کې د روزې په جریان کې ورزش کوي د ورځې لخوا، ځکه د شپې لخوا خدا شپې کله دا ناکله داسې وي چې امکان نه وي پکې چې سړی ورزش وکړي، دغو کسانو ته څه سپارښتنې لري؟ ورزش او فزیکی فعالیتونه باید روزې سره څه ډول انډول سي؟ یو اوریدونکي وصل د ډاکټر صاحب بخښه، د اوریدونکي به منتظر نه پرېږدو، بیا به دغه پوښتنه هم ځواب کوم. مهرباني ستړي مشي، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم. یو ورځ بیا علیکم ول حکیار صاحب لیم دلته یو مسله و چې به مسله دا ډاکټر صاحب پر تعلق لري کتابونه پروکتل چې بسیارون باندې څوک وايي په روزه مچې څوک وايي نه مچې کنو می دې ته وصل کاو نو کوز کاو پر وګکه نو می دې ته ورتلل رو بیا خو کتاب راځه په مټیر او می دې ته نو ورتل دغه مسالې ته تل نو دا چې به مسله د دامن ډاکټر صاحب ته څنګه کوکې چې د تیوی له حاضر صدا مسله را حل کړه واځي علماء وي په روزه په مټیر په پښتاری واځي نه په مټیر اصل اقدار څنګه وي د غوښ په دې باندې نه مټیر زرا کو دې مټیر خو بیا هم خلک مختلف دي نو کوم ثانیه ته تللی خو جلا خبر دا او کوم یې ته دا سیروم مصری او سری په ملیدای یا ادرار کوي مثلا نو بیا د تیوی له حاضر صدا د سمور د مشوره غواړو دا چې د
مسله
موثره ده
مننه حقیار زبولای صاحب کور مودان ډاکټر صاحب د موضوع ته اشاره وکړه یو ځل یو بحث یو چیرته فکر کوم کوم دنیا عالم نه یو چا وکه وای دا د پچکارې موضوع څنګه په پچکارې یا سیروم باندې روژه ماتیږي کنه بهغه ډیر ښه ځواب ورک کیدای سي تاسو هم روسته نور وضاحت ورکي کله چې د انسان خبره پچکارې ته ورسېده یا سیروم ته ورسېده معنا چې دا چې هغه ناروغ دی نو ناروغ لپاره خو بیا روژه خوړل فکر کوم باید وي خو یو روژه ونني سي ځکه کله روژه ونني سي ممکن نه ناروغي زر جوړ نه سي یو بل اوریدونکو راخلو بیا ټول پښتنه سره ښه اوریدونکو اړیکه پرې سوي د تخنیکی همکار اشاره کوي یو بل اوریدونکو راخلو بیا بس پاتې روسو مې ربا نیو کې ستړي مشه ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام اوري مهرباني غږ مو راځي د رادیو غږ مو ټیټ کوي خبرې وکړي خو فکر کوم دا اوریدونکو زموږ غږ نه لري بخښنه ترې غواړو چې غږ یې نسو اوریدلې فکر کوم تخنیکی ستونزه به وي خو په وار وار فکر کوم هڅه کوي یا حتما به پښتنه لري خو پښتنه به کېدای شي په نور خبرونه کې جواب کو ډاکټر صاحب همدغه فزیکی فعالیت ترازو بیا به راشو دغه د سیروم او د پچکاریو بحث بیا به کرا کرا خبرې پای ته رسو مهرباني ډاکټر صاحب
مننه د ټول موضوع مخکې یو بل خبره وکم چې ادمي ونوزي پروژه کې اکثره ماشومان محروم وي ځکه چې موږ غټان پښتنه کوو او بیرو جماعت کوو د ماشومان ته فاله خوړه ورکول کېږي د پښتني خوړو ته فاله کېږي هغه نیمه ناقص او زړه او د ماشومان په دغه پروژه کې د غذایی مواد کمبود سره مخ کېږي زموږ د ټول کورنۍ نه هله ده چې د ماشومان تقسیم وقات کې تغییر مراولې غرمه کې وته مستقل دی کوي او په دې دی کې وته یا وخاچوي او کوخمي حبوبات لکه لوبیا نه خود دال حتمی و تواچوي دا مشوم ارتیا لري او دا مشوم درنه محروم پاتې نشي بل خفه د شپږ مشنه پولت مشومان یو کلان انا همشتنی او د کلان او دینه پولت نو سره زما ټول موضوع ته چې فزیکی فعالیت دی نن ته یو خبره ډیره مهمه ده دا تند چې دا د بدن اخیری تحمل یعنی موږ باید مخکې دینه چې تیږي شو باید ووسکو اما کله چې څنګه ولې چې نور بدن تاسو نور خبر درکې چې دومره ته بدن د مخکې چې نو توان نه لري زره ووسکا نو کله ځنی خلک ورزش کوي او ثقيل ورزش کوي په روجي په جریان کې نو دا د بدن مایعات د مصرفي او دا نفر د کمبود مواد مایعات سره مخ کیږي چې دا د خردردي او د بیل بیلو ستونزو لامل ګرځي پروژه کې به زما یو غوښتنه هم ده وي کوشش باید وشي چې اول ثقيل ورزش پروژه کې ونشي او بدن د هغه مخفي تګي څخه وساتي دویم کوشش وشي چې ساده حرکت شي دا قدم وهل دا هغه هم سوري ته تاسو مخکې د زینو کاریګرو یادونه وکړه زما به کاریګرو ته نکم دی فزیکی فعالیت دا فزیکی فعالیت ډیر مهم دی یعنی فزیکی قدم وهل شي ګرځیدل شي ساده منډم کشي کړي تیز لري یو اندازه په کار ده اما متصل خلونه ورستنه زنی خلک دي چې څنګه د ماخام او جماعت وکي هغه دومره د ورزش رقمن چې سم دي تاسو نه مشکرات پیدا کوي هادي اقل یو ساعت انتظار وکړئ هغه نه باید ورزش وکړي ځینې خلک چې کاریګر دي هغه د لمر سره ډیر مخ کی تر وسه وسه دي ټول کاریګر ورونه دا کوشش وکړي او همدارنګ خويندې چې زموږ په کور کې ډیر کار کوي چې د لمر څخه ځان بچ ساتي کوشش وکړي د ونی سوري ته هر نیم ساعت یو ساعت بعد کینی او خپل د ځان معاوضوي میکانیزم ته فرصت ورکړي همدارنګ که ضرورت یا شدید ضرورت نه لمر سره ځان دی نه مخه مخ کړي که چیرته به هم مخ کیږي کوشش دی وکړي چې هغه خلګانې پیدا کړي چې د لمر مستقیمه شعاع د دې مخ نه بچ کی او د بدن د پوستکی نه نو په دې شکل باندې هغه پټه تنده هم وقایه شي دا بهتره ده. د دې ترڅنګ باید کوشش دا وشي چې دا د کاریګرو دا د کار کولو وختونه لږ تنظیم کړي، داسې وختونه کې دا کار وکړي چې د لمر هغه شدید شدت نه وي لکه تکنده غرمه نه وي، بلخاصه د 11 بجو نه تر 3 بجو پورې که په دې وخت کې خوب او داو کې وغیره مخکې وروسته کارو کې دا به دې ته ډیر ګټور وي. حقیقت سره چې کوم پوښتنه وکړه دا ډیره خسته جواب ورکړو، دا د مولیسیبانو خپله جواب دی چې دومره مریض شو چې هغه سرم ته سم لاستو، نو هغه خو به خوراک متروا دي او پاتې شو کسوږي شو کې سرم کې ځینې خلک دي چې نیک ترې شي دوا چې ورکې وته وینا ډاکټر سم ته سرم وکړه، نو به خو هغه شوکین دی چې لپاره د زړه څه شمه لري هغه معالج ډاکټر به وګوري چې شدید نیوی نو به ضرور نه سرم میډی ته ځکه ګردو ته ځي ولان ته کوي اما سچ منګه راست لیګو هغه رک ټول راوړي زړه ته او د زړه نه بیا بیته بدن ته خوريږي او هغه چې په خوله خو هغه میډې ته ځي، نو تبه نه میډې نه او د رګ نه هغه اضافي مواد ګرځي ته ځي، هر هغه مواد چې بدن خارجي هغه ګرده ته سیاکي پاک بیتر او اچي او نه پاک توي، نو بهتر اداره چې موږ لک محتاط سیګو اما کوشش وشي د خپل روغتیا لپاره ډیر کوشش وکړو. مننه
کور ودان ډاکټر صاحب، سلامت او خیر وي. فقط د پای شی بوت رسیدلی یو بل پختنه تاسو مخ کې یادونه وکړه چې خواړه باید دومره ډیر نسی چې په وجود باندې بار سی، اما د څښاک باره کې مو ویل چې لک تر لګه 12 یا شاو خلاص ګلاس باید په اوسط ډول وبو وسخل شي په عادي ژوند کې، حتی پروژه کې هم څنګه کې د شپې له خوا مثلا ډاکټر صاحب وبو ډیر وسخل سی هغه خپل په پښلمی کې مثلا سړی پر لپسې ورتیا ولري شپږو ګلاس اته ګلاس اوبه وسخي پیسې میکي، آیا د ورځې له خوا په فزیکی فعالیت کې دغه اوبه ذخیره کیږي په بدن کې فزیکی فعالیت ته مثلا اجازه ورکوي چې بدن یې ولري، ځکه دا اوبه خو بیا د فتن خارجي ګینونو په وجود کې به وي د ورځې په جریان کې؟
دا یو خسته تیجی یو خطه ګلار نه ده چې په یو وخت کې 15 ګلاس او بخل وسکی، دا په بدن کې په خړه ډول په حجراتو کې نه ذخیره کیږي او د ورځې په وګړو کې بدن لپاره او د فعالیتونو لپاره پوره ډول مایعات نه ورکمه دي ته بلل شي او د ضربه به ته د ادرار د لاره خارج شي. خو خبرم دا ده چې یو ګلاس په هر ساعت کې وسکل شي، بل خاصه کله چې موږ ویسیو لکه مخصم شپک بجی اوس کچی تا شپ و باندې شپک ازان کیږي د مخام، نو بهتر اداره چې لومړی رو جماعت موږ په اوبو کو په تازه اوبو کو یا په شودو یو کو کا د روړی په منځ کې اوبو وسکي، زه نه خلکو کې لدین سی برواش دي وای چې دا اوبو چې روسته وسکي خلک چاغي اوبو یې کله څنګه چاغي اوبو به ترينه وسیله ده د ټولو خړو د انتقال لپاره، ک مخ کې لړی خړې اسکي ک په ما باندې ډوډۍ کې اسکي او په اخر د ډوډۍ کې اسکي تل ګټه وری دي. نو خبره دار پاول کی موسکی ما باین کی موسکی ورسته ډوډۍ نه موسکی به کله چې تاسو و بجی د خپل خور بس کړ پونیمو کی یو ګلاس بیا وسکی اته اتنیم بجی چې به تراو ته زی به یو ګلاس وسکی د تراو په من کی یو دو ګلاس وسکی چې به ته تراو نه رالی او د کیږي یو ګلاس وسکی او کله چې خوب ته برابرېږي یو ګلاس شوه وسکی همدارنګ په پښنمی کې فلو پنځه ګلاس شروع تر ختمه پورې په بیلا بیل وختونو کې وسکی، نو دا به زمونږ د بدن لپاره او به ذخیره کې خو یو دم ډیر چیسکو څو پنځه ګلاس هم زمونږ ادراز ته یو به ته خارجيږي او همدارنګ کومنګ ډیر یو به پنځه شپږ ګلاس یو د سکو دا هم زمونږ بدن لپاره ګټور نه دی او ټول نه ذخیره کیږي، نقص نه کوي خو ټول نه ذخیره کیږي، بهتر اداره چې په بیل ادلو د فات او وقفو سره واخیستل شي.
کور مو ودان ډیره مننه ډاکټر صاحب. محترم اوریدونکو، زمونږ خبرونه همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل میلما د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین نه ډیره مننه.
خاموشی رو باشوره دست نه پخل وقتا که خاموشی رو باشوره.